د مهمو خبرونو سرچکی اوري د دوه دریمه مشورتي غونډه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په کوربتوب د افغانستان په اړه د دوه دریمه مشورتي غونډه د جون میاشتې په دیرشمه په دوحه کې جوړیږي. طالبانو ته هم بلنه ورکړل شوې ده. په غزې کې د اوربان امکان د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن وی په غزې کې د اسرائیل حماس ترمنځ په اوربان موافقه لا هم امکان لري، خو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا د اسرائیلي مشرانو د نیول کېدو حکمونه ډیپلوماتیکې هلې ځلې زیانمنوي. او په خوست کې د ځنګلونو ساتنه د خوست ولایت اوسیدونکو وی د ځنګلونو ساتنه به د هوا د پاکوالي ترڅنګ ځوانانو ته د کار زمینه هم مساعده کړي.
سلامونه ستړي مشي. نن چهارشنبه د جوزا دویمه او د مې د میاشتې 22مه نیټه ده. تاسو به د نړۍ او افغانستان مهم راپورونه وګورئ او واورئ، خو یادونه دا کو چې په دوحه کې د افغانستان اړوند راتلونکي غونډې جزئیات خپل همکار وحید فیضی نه دلته په سټوډیو کې اورو او لنډ ارزونه به په همدې اړوند سیاسي څیړونکي قمر الدین جبرخیل صاحب نه واورو چې په سکایپ زموږ بلنه باندې لیده. او تر څنګ په منځني ختیځ کې د اسرائیل حماس ترمنځ د اوربند د هلو ځلو او د جرمونو نړیوالې محکمې د مونه تفصیل د خپل همکار سمیع الله جلال زین اورو. ټول وسی لګه شبکه په تاسو غکو. مهم خبر د افغانستان نه پیلو د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په اړه دریمه مشورتي غونډه د جون میاشتې په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړیږي. ملګری ملتونه وایي د سیاسي او سولې د هڅو پیاوړي کېدو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالې روزمیری دی کارلو کابل ته د خپل سفر په وخت کې د طالبانو حکومت چارواکو ته د دوهې په دریمه مشورتي غونډه کې د ګډون پالنه ورکړې ده. لکه چې یاد کړه د خبر تفصیل به د خپل همکار وحید فیضی نه واورم. فیضی صاحب، ملګری ملتونه څه وایي چې د مشورتي غونډې ایجنډا څه ده او د طالبانو پرته نورې څوک دغې غونډې ته ورغوښتي دي؟
مننه اشنا صاحب. ملګرو ملتونو کابل ته د سیاسي او سولې د هڅو پیاوړي کېدو په چارو کې د ملګرو ملتونو د مشر مرستالي روزمیری دی کارلو د سفر په پای کې اعلان کړی چې له طالبانو سره رسمان د دوهې غونډه کې د ګډون غوښتنه کړې ده. په دوحه کې د افغانستان په اړه د ځانګړو استازو د درېمې غونډې هدف له افغانستان سره په لا همغږۍ منسجم او رغنده توګه د نړیوال تعامل زیاتوالی دی. د ملګرو ملتونو د مشر ویان سټیفن دوجارک وایي میرمن دی کارلو کابل ته د خپل سفر پر مهال بلابل خو سره په بحثونو کې د افغانستان د شتننګونو په اړه خبرې کړې او خپلو لیرو د غوښتنه درلوده چې هر ډول نړیوال تعامل کې باید بشري پراختیا او اقتصادي ننګونو ته پاملرنه وشي. مرمن د کالو کابل ته د خپل سفر پر مهال د نورو موضوعګانو ترڅنګ افغانستان کې د بشري وضعیت په ځانګړي ډول پر خوځو باندې د زده کړو د محدودیتونو په تړاو خبرې کړې دي. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې طالبان به د دوهې په دریمه غونډه کې ګډون وکړي او کنه، خو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د رزمیری د کارلو سره تر لیدو وروسته هیله خودلی شي راتونکي غونډه کې به د طالبانو د حکومت دریز ومنل شي تر څو پلاوی پکې ګډون وکړي.
The Under Secretary General for Political and Peace Building Affairs Rosemary DeCarlo
د سیاسي او د سولې هڅې د پیاوړي کېدو په چارو کې د ملګرو ملتونو د مشر مرستیاله روزمیری ډیکارلو د ملت لسمتر یو وشتمنه کې پورې افغانستان ته سفر کړی وو. هغه له حاکمو چارواکو په کابل کې د بهرنیو هیوادونو د ډیپلوماټانو او د مدني ټولنې له استازو سره وکتل. د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو غونډې چې ملګري ملتونه یې د جون د میاشتې په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه په دوحه کې تنظیموي د میرمن دی کارلو د کتنو د بحث هم د موضوع وه.
په یو بل موضوع کې پرون د څه خبر خپور شو چې د طالبان حکومت ته د امریکا د مالیه ورکونکو پیسې رسیږي. په دې اړه باندې امریکایي چارواکي څه وایي فیضی صاحب؟
شته سپه د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال د ولسمشر بارډن له ادارې غوښتنه کړې چې په سمدستي توګه د طالبان حکومت ته د امریکایي مالیه ورکونکو د پیسو د ورتګ مخه ونیسي. خغلی مکال په وی خبر پاڼه کې لیکلي دا ورته د منلو نه ده چې د امریکا د هر ډول مرستو ګټه د طالبان ته ورسیږي. خبر پاڼه کې د مایکل مکال له قوله لیکل شوی چې د تر کال د سیګار ادانې نه غوښتنه کړې و چې د طالبانو لخوا د متحده ایالاتو د مرستو او پیسو نه د ګټې اخیستنې په اړه راپور برابر کړي. د نوموړي په خبره په حیرانتیا سره سیګار وموندل چې لږ تر لږه 10.9 میلیون ډالر د امریکا له لوري د مالیاتو په توګه د طالبانو حکومت ته ورکړل شوي دي. بل خو به د ملګرو ملتونو د مشر ویان سټیفن دوجارک د افغانستان په شمال ختیځ او شمال ویدیز ولایتونو کې د تیرو دوه اونۍ او د سیلابونو پاړه د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی له قوله ویلي چې د سیلابونو له 8000 څخه زیات کسان زیانمن کړي دي او د دې امکان شته چې د خوړو د خوندیتوب په برخه کې پر خلکو اغیزې پر روانو میاشت کې لا زیات شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د محافظتي دیوالونو بندونو او د اوبو رسونې کارونو د جوړولو په مخه د سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره 14.5 میلیون ډالر ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړه چې د ورستیو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 8000 کسان زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي سیلاب ځپلي خلک په داسې ولسوالیو کې و چې لا د مخه د خوړو له جدي کمښت سره مخ وو.
برای رسیدگی به مردم آسیب دیده در مناطق سیل زده، پروگرام غذایی جهان به 14.5 میلیون دلار آمریکایی نیاز دارد. همچنان این سیلاب ها در زمانی صورت می گیرد که پروگرام غذایی جهان در حال حاضر به دلیل کمبود بودجه مردم را از کمک ها قطع می کند.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ورستی او سیلابونو ډیر ځاني او مالی زیانونه اړولې چې تر ټولو زیاتې په بغلان ولایت کې دي. د ماشومان د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې د افغانستان پر ماشومانو د اقلیم بدلون په ځانګړي توګه د سیلابونو د اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. بلخوا ملګرو ملتونو خبرداري ورکړه چې کېدای شي تر 2030 کال پورې په افغانستان کې وچکالي په یو عادي حالت بدل شي.
ورښتونه هم داسې نورمال ورښتونه نه دي، دا ټول سیلابونه زګولې دي او موږ خلک ورڅخه ډېر متضرر شوي دي. که تاسو وګورئ د تیر سنورويشت کالو کې افغانستان یوازې لس کال نورمال او 20 کال درلودل او سوال لس کال یې وشکالي و. نو دا ارقام دا ښیي چې افغانستان متاسفانه یو مخکې له 2013 کال نه یو داسې غیر نورمال حالت ته تللی ده.
ملګرو ملتونو پر راپور کې لیکل شوی چې د 1950 او 2019 کلونو ترمنځ په اوسط ډول افغانستان کې حرارت درجه شاوخوا 1.8 درجه سانتیګراد زیاته شوی چې د نړۍ د اوسط درجه نږدې 2 درجه زیات دی.
په وګ محل کې باید د ځنګلات په برخه کې ډیر سرمایه گذاري وشي، ځکه ځنګلات یو لاغه جمله یو لاغه کارونه څخه دي چې داسې سیلابونو مخنیوي کولای شي. دویم د اوبو یا د اوبو د مدیریت په برخه کې یعنی چک ډیمونه جوړ شي تر څو داسې سیلابونو هغه د سرعت کم کړي او ورسره د کرنې لپاره د اوبو د ذخیره کېدو یو بندوبست وشي. ورسره په استراري حالات لپاره باید د وخت دولت یا د نړیوال ټولنې حکومت استراري ذخیره خاني جوړ شي تر څو په داسې حالاتو کې خلکو ته د کومک رسیدو یو منبع وګرځي.
ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د سختو اقلیمي بدلونونو له امله بشرپاله ټیمونو د 2023 کال د جنوري په میاشت کې پریکړه وکړه چې په راتلونکو میاشتو کې د هوا حالات په جدي ډول وڅېړي تر څو په دغه هیواد کې د وچکالۍ شرایط وڅېړل شي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د ملګرو ملتونو د راتلونکو مشورتي غونډې په اهمیت د سیاسي او امنیتي چارو د څېړونکو قمر الدین جبرخیل صاحب نظر اخلم چې په اسکایپ زموږ بلنه منلې. جبرخیل صاحب تاسو به هم ستړي مشه مننه چې موږ سره استي. پښتنه مې دا کوله چې د ملګرو ملتونو مشورتي غونډه ولې ډیره د مهمه ګڼل کیږي او ملګرو ملتونو ورته ډیر پته مري؟
آشنا صاحب تاسو ولیدونکو ته سلام.
وله
د ملګرو ملتونو اصلا خو اوس دغه ګلوبلایزیشن یا نړۍ سره اخیلتیا دا په ټوله نړۍ کې ډیره مهمه ده او دا یو مثبت خبره ده چې د افغانستان سره نړیوال دخیلی پر مسایلو کې د افغانستان د نړیوالو سره دخیل وسیږي. د دې ارزښت په دې کې ده چې دا ام او تشریفاتی رول لري. زه فکر کوم چې ډیر هغه اجرایوي رول دی ولري.
صحیح.
اما د دې لپاره یو خه کار ده چې افغانستان د نړۍ نهیر نشي او نړیوالو ته ورپیا دي چې افغانستان یو مملکت ده چې پینځه کاله یا لس کاله مخکې بدلت په یو خام دیوال باندې لس میلیونه ډالر بدون د مسولیت نه مصرفېدل امندن د اتیا زره خلکو چې سیلابونه وړي او د پاره څوار لس میلیونه ډالر نه ورکي.
خو جابر خیل سم یو شمیر د سه انتقاد کوي، البته ډیر مطرح سیاستوال دا انتقاد کوي چې ملګری ملتونه وي هڅه کوي نړۍ او د افغانستان سیاسي قشر د طالبانو سره تعامل کولو ته قانع کړي. په دې اړه باندې تاسو نظر څه ده؟
زما په نظر باندې په دې بل وخت کې بل کوم انتخاب لري نړیوال یا د افغانستان خلک کوم انتخاب لري؟ ځکه د ګوري تاسو ګوري آشنا صاحب د بننسوان او د لخدر ابراهیمی اشتباهات باید ملل متحد بیا تکرار نه کړي. یو ځل ګوره بننسوان همدغه سي په تقلبي اشخاصو باندې اتکا وکړه، افغانستان د یو کورنۍ جګړې سره مخامخ کړ. بیا لخدر ابراهیمی او نړیواله ټولنه په افغانستان کې په ډیر سرعت سره بدون دي چې فکر ور باندې وکړي یو تقلبي دیموکراسي را منځته کړه چې هغه بدون د دې نه چې په افغانستان کې د شل کاله په افغانستان خلک وزوريږي وکړي او د دې حکومت په اصطلاح توانمندیان ترکیر سره کا پورې محدود وي بل هیڅ کوم کار ونه شو. نو په دې خاطر باندې اوس هم ملل متحد باید په افغانستان باندې تقلبي اشخاص تحمل نکړي او د طالبانو سره چې مملکت ور سره د سل بسلو کې مملکت ور سره ده زره طالبانو طرفدار نه مال طالبانو په وخت کې د افغانستان پرې کړه اما بل کوم انتخاب لري تاسو
صحیح پوه شو. ما فکر کاوه چې طالبان به د ملګرو ملتونو د خوانه د یو منتخب نظام جوړول او اساسي قانون لرلو وړاندې زونه اومني. دا پښتنه ځکه کومه چې طالبانو برحاله چې هیڅ ډول مشروعیت نه لري غیر د اغینه د ملګرو ملتونو د نړیوال منشور خلاف ځنې عمل کړی دي. فکر کوي چې دا ځلی غوښتنه ومنل شي؟
نه فکر نه کوم. یو طرف ته سره لدی چې طالبان مشروعیت نه لري، بل طرف نه همدغه نړیواله ټولنه طالبان په غیر مستقیم شکل باندې په رسمیت پیژندل دي په مستقیم شکل نه دي پیژندل، په غیر رسمي شکل پیژندل دي. د دوی سفیران نورم لکتون کې شته، نورم لکتون سفیران په دوی په مملکت کې شته چې دا د طالبانو په تیر دوره کې نو او طالبانو ته هم خپل قوت معلوم ده چې موږ منهج دی او نظامی قوت اوس دلته حاکم یو پر افغانستان باندې او نړیوال بل انتخاب نه لري ځکه چې په نړیواله سطح باندې دومره لوی لانجې پرتې دي لکه د یوکرين د اسرائیل او د فلسطین یا نور موضوعات دي اقتصادي جنجالونه لري د چین سره. هغه هم خيار دی، هغه هم دا موضوعات درکړي دي، هغه پیږي چې موږ منهج دی او قوت باید د ملل متحد سره په خبرو کې دخیل وسیګو نه تشریفاتي شکل باندې.
یو بل مهم اړخ د غونډو دا ده چې په دا ډول مشورتي غونډو کې چې ملګری ملتونه کوربتوب کوي حتی عمومي منشي په خپل د طالبانو وسلوالو مخالفین ګډون پکې څومره مهم ګڼي دا ځکه ماتره کیږي چې نه تفاهم خو باید مخالف او ډلو ترمنځ وشي.
نو دلته خو مخالف ډلې شته نه د چا سره کې
اوس مثلا او بخې مثلا ډیر مدني ټولنې چې شدید انتقاد لري ملګرو ملتونو نه خواهشات کوي سر پرانستي لیکونه ورته لیږي. مثلا ځنې تحریکونه چې جوړ شوی دي په دې ورستیو کې په تبیید کې چې په خواني سیاسيون په کې ډیر زیات دي، لیکوالان، ژورنالستان او نور سیاسي د فعالان په کې دي، دوی ټول دا تقاضا کوي چې ولې دوی په طالبانو فشار ډیر نه راوړي چې دغه ټول ډلو سره کینی او د خلکو په نمائندګۍ کی باندې یو اساسي قانون جوړ کړي انتخابات ته لار واره کی دوی یعنی ول خپل منتخبو کسانو سره وازی وي مجلسونه کوي.
د ټوپک د حلارانه ده د زده مدني ټولنو یا د ژورنالستانو یا د لیکوالانو د مسایلو پوره ملاتړ کوم. دا بالکل درسته خبره ده چې طالبان هم باید د خپل دغه دریس څخه تیر شي او په یو پداسیو برنامه باندې دوی باید توافق ته ورسیږي چې هغه ملیتی جنبه ونه لري بلکې پر ملی اساساتو باندې ولاړ وي.
بلې مننه قمردین جبر خیل سب کورم ودان ډیره مننه خبری خبرونه د خامخه وخت لکمی اما تاسو د حضور نه ډیره مننه کوم چې خپل نظرم مونږ سره شریک
تاسو
ته شکر. د ایران رهبر آیت الله علی خامنئی د چهارشنبه په ورځ یعنی نن په تهران کې د دعا مراسم په ځای کړل. دا مراسم د ایران د جمهور رئیس او بهرنی چارو وزیر د جنازې د مراسم یو ورځ مخکې جوړ شوې دي. جمهور رئیس ابراهیم رئیسی او ورسره درې نور کسان د امدی او نه په پیل کې د آذربایجان نه د سنیدلو په وخت د هلیکوپټر په سقوط کې مړ شو. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت ویلي دي چې د دوی د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د جنازې مراسمو کې د ګډون دپاره تهران ته تللی. ټاکل شوی چې د ابراهیم رئیسی د جنازې مراسم د پنجشنبې په ورځ ترسره او خاورو ته وسپارل شي. او د پاکستان پاوز د چهارشنبې په ورځ ویل په دې وروستیو کې د افغانستان څخه د ورپېښو ترګرو بریدونو او د ډیورن په کرخه د وسلوالو جنګیالیو د تیریدلو پر ضد د عملیاتو په نتیجه کې په تیره میاشت کې نږدې 1.5 ترګر وژلي دي. دا خبر یوه ورځ وروسته له هغې ورکړل شو چې یو امریکایي څیړنیز مرکز په یو راپور کې ولیکل چې په 2021 میلادي کال کې د طالبانو د بې واکمنېدلو وروسته افغانستان د ترګریزو فعالیتونو په مرکز بدل شوی دی. د پاکستان پاوز د عملیاتو د جزئیاتو شریکولو په وخت کې ویلي دي چې د پاوز ټول تمرکز په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې و. اسلام آباد د کابل نه دا غوښتنه هم کړې ده چې د کرښې په افغان اړخ کې اغیزمن مدیریت زیات کړي او طالبان باید خپل هغه ژمنه عملي کړي چې د افغانستان خاوره د ترګرو لخوا د نورو پر ضد ونه کارول شي. په دې اړه طالبانو تر اوسه څه غبرګون نه دی ښودلی. ترنو لیدونکو، د اسرائیل حماس ترمن د اوربند د هلو ځلو په اړه د امریکایي چارواکو نظرونه به هم واوري، خو یوه لنډه وقفه اخلو. دریو اروپایی هیوادونو، آیرلند، ناروی او اسپانیې، د چهارشنبې په ورځ وویل چې د می د میاشتې په 28مه نیټه به فلسطیني دولت په رسمیت وپیژني، خو اسرائیلو د یادو هیوادونو دا اقدام د ترګرۍ د ستایلو په معنا بللی دی. د خبر جزئیات به د خپل همکار سمیع الله جلالزی نه واخلم چې دلته د کانګرس د ماڼۍ د مخې نه راسه خپرونه کړې. جلالزی صاحب، د دغو دریو اروپایي هیوادونو مشرانو دا د رسمیت پیژندلو په تړاو باندې تفصیل څه ورکړی دی او د اسرائیلو یې ولې د اسرائیلو په خپله یعنی ولې دا اقدام د ترګرۍ سره بللی دی، مثلا یا د ترګرۍ ستایلی بللی دي؟
اشنا صاحب سلامونه تاسې او قدرمنو لیدونکو ته. بالکل، دغو درې هیوادونو ویلي چې دوی به د می په 28مه دغه اعلان په رسمي ډول وکړي. د دغو هیوادونو چارواکو په دې تړاو تبصرې هم کړي او زه له همدې وجې د کاغذ مخې ته ستاسو وایم چې دقیق یې درته وړاندې کړم. د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز تور لګولی چې د غزې په تړانګه کې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د درد او ویجاړۍ کمپاین د دوو دولتونو حل لاره په خطر کې اچولې ده. د ناروی صدر اعظم یونس ګار ستوره ویلي د فلسطین په رسمیت پیژندل د هغو منځلارو ځواکونو د ملاتړ وسیله ده چې په دې اوده او وحشیانه شخړه کې خپل ځای له لاسه ورکړی دی. د ناروی صدر اعظم زیاته کړي چې د جګړې په جریان کې د لسګونو زرو وژل شویو او ټپیانو سره باید یوازینی بدیل ژوندی وساتل شي چې د اسرائیل او فلسطین لپاره یو شان سیاسي حل لارې وړاندې کول دي. د ایرلند صدر اعظم سایمن هارس د اکتوبر د ومی برید وحشیانه بللی، خو زیاته کړې ده چې د نسلونو راهیسې روان تاوتریخوالي، غچ اخیستنې او کرکې د ختمولو یوازینۍ لار د دوو دولتونو د حل لارې وړاندې کول دي. د حماس جګپورو چارواکو د دریو اروپایي هیوادونو د چارواکو د دې پریکړې ستاینه کړې ده، خو اسرائیل دغه اعلان ته سخت غبرګون ښودلی، ویلي دي چې دا پر اسرائیل باندې د حماس اروپاکو د اکتوبر د ومی له بېسار برید وروسته چې له کبله په غزه کې جګړه پیل شوې د ترهګرۍ د ستایلو په معنا ده. اسرائیل ویلي چې له ایرلند او ناروې څخه خپل سفیران د بیړنیو سلا مشورو لپاره ورغوښتي او اسپانیې هم ورته کار کړی دی.
لارخ کې به د امریکا د بهرنوي چارو وزیر انټونی بلنکن پرون د سیشن به پورس کانګرس ته غوښتل شوی. د بلنکن نه په کومو مسایلو باندې معلومات غوښتل کېدل؟ هغه د بحث اجنډا څه و پرون؟
اشنا صاحب، د نورو مواردو تر څنګ بلنکن په دریو عمده موضوعاتو په کانګرس کې بحث وکړ چې پرون هم دا غونډه وه او نن به هم دا غونډه وي. دوه ورځنۍ غونډه ده. د حماس او اسرائیلو جګړه د سعودي عربستان سره د امریکا اړیکې او همدارنګه د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د بودیجې بس. بلنکن په دې خبرو کې وویل چې لا هم د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند امکان شته، خو هغه وویل چې د جرمونو د نړیوالې محکمې وروسته اقدام چې د اسرائیل او حماس د یو شمېر چارواکو د نیولو غوښتنه کړې ده، دغه پروسه له ځنډ او خنډ سره مخ کوي. بلنکن وویل چې متحده ایالات اوس هم پر رفح کې د اسرائیلو د ځمکنیو عملیاتو په اړه ژوره اندېښنه لري. بلنکن د دې تر څنګ زیاته کړې چې د بایدن حکومت تل غواړي چې په رفح کې ځمکنی عملیات ونه شي، خو هغه وویل چې دوی د اسرائیلو ټینګ ملاتړ کوي. دغه دلکې بیانیږي چې پر غزه لا هم د اسرایل او بریدو دوام لري او په ورسی مورید کې نن چهار شنبه په ویرهاوس یا ګودام باندې اسرایل هوای بریډ کړی چې شاوخوا یې د بيځای شو خیمه وي او په دې پیښه کې لاس کسان وژل شوی چې څلور ماشومان او څلور هم میرمن دي. د جرمونو د نړیوالې محدود تورونو له مخې به د اسرایلو د لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو او د حماس د مشر یحیی سینوار د نیولو لپاره هڅې وکړې. د سه شنبه په ورځ امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو نیوکې راوپارولې.
زه دا په غلط مسیر یو ګام وینم چې د ټولو خواوو د انسجام په لاره کې موږ ته ډېرې ننګونې پیدا کوي. تل دا درک موجود و چې آی سی سی شته، د هغو هیوادونو سره کار کوي چې هلته خپلواک قضایي سیستم نشته. اسرائیل خپلواک قضایي نظام لري.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي د آی سی سی اعلان د هغې جګړې د اوربند په اړه خبرې ستونزمنوي چې د اکتوبر په اوومه پر اسرائیلو د حماس له برید او د څه باندې 1200 کسانو تر وژل کېدو او د 250 کسانو د برمته کېدو وروسته پیل شوې ده.
دا د شرم وړ ده چې د حماس او اسرائیل رهبرۍ ته په یو ډول وکتل شي. زه فکر کوم دا یوازې د هوکړې د ترلاسه کېدو لپاره کار ستونزمن کوي. موږ به د دې کار د کولو لپاره هڅو ته دوام ورکړو، خو هغه پریکړه چې تاسو وویل په ډېرو برخو کې په بشپړ ډول غلطه ده.
نورو قانون جوړونکو دا اعلان کم ارزښت ته وباله.
د څارنوالو سپارښتنه دومره ارزښت نه لري چې ډېره پاملرنه ورته وشي.
خو له اسرائیل څخه د امریکا د ملاتړ په وجه د کورنیو اختلافاتو په لړ کې معترضینو د بلنکن استعمایه غونډه ګډوډه کړه. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت په وینا په جګړه کې څه باندې 15,000 ملکي کسان او جنګیالي وژل شوي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو وروستی راپور وایي چې اسرائیل احتمالا د ملکي کسانو د خوندیتوب په اړه نړیوال معیارونه تر پښو لاندې کړي، خو واشنگټن خپلې مرستې بندې کړي نه دي.
موږ د یو شمېر هغو مواردو په اړه څېړنې کوو چې په راپور کې ځینو ته اشاره شوې ده. نور کسان په دې اړه دا پرېکړه کوي نه شي. اسرائیل هم د سلګونو مواردو په اړه تحقیقات کوي، څو خپل تصمیم ونیسي او ښکار ده چې په دې اړه په اسرائیل کې جنایي څېړنې هم روانې دي. دا ډېره ستونزمنه ده چې د جګړې په منځ او په داسې حال کې چې سیمې ته لاسرسی نشته وروستۍ پرېکړه وشي.
دیموکراتانو بلنکن ته خبرداري ورکړ چې نړۍ د امریکا ځواب کاته.
What is painfully obvious to
has چې په دردناک ډول ټولو ته څرګندې دادی چې د اکتوبر له 8 څخه بیا تر نن پورې چې ډیر وخت دی د نتنیاهو حکومت نه توانېدلې په هغو نړیوالو معیارونو عمل وکړي چې اړمنو خلکو ته د بشري مرستو پاستولو او اسانتیا ټینګار کوي، نه دا چې محدود شي او یا یې مخ ونیول شي. ښاغلی وزیر، دا په نړۍ کې زموږ اعتبار ته زیان رسوي.
بلخوا د سنا مجلس بهرنی اړیکو د کمیټې جک پړې غړی جم رشوي امریکا د اسرائیل د ملاتړ لپاره کافی کار نه دی کړی.
حکومت اسرائیل باندې لګښتونه وضع کوي. تاسو باید د اسرائیل ملاماتول بند کړئ. اسرائیل ته اجازه ورکړئ چې په غزه کې حماس له منځه یوسي. دا د وړاندې تګ یوازینۍ لار ده.
ملګرو ملتونو د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې نور پر رافه کې مرستندوی عملیاتو ته لاسرسی نه لري. بلنکن قانون جوړونکو ته وویل امریکا اسرائیلو ته خبرداری ورکړی چې په سیمه کې د عملیاتو له امله ملکي کسانو ته سخت زیان رسیدلی شي. د کاترین جابسن راپور، سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه. سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
په سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغېز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په گاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهم افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنې کوي.
برېښنا تحریک،
زبیح الله غازی،
مسکا ساپای،
خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد،
پېښور،
کولمبیا، میزوري،
کالیفورنیا، لس انجلس.
د امریکا غږ ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیروي.
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا ژغ ورته ژمن دی.
یو وروستی راپور د افغانستان نه لرو. د خوست ولایت اوسیدونکو وی د ځنګلونو ساتنه به د هوا د پاکوالي ترڅنګ ځوانانو ته د کار درامنځته کولو سبب هم شي. د خوست اوسیدونکو دا وی چې اړوند ادارې باید د ځنګلونو د وهلو مخنیوي وکړي او پر غولو کې ځانګړی رول ولوبوي. زمونږ همکار شمس اریان راپور لري.
دا د خوست پټنی ولسوالۍ کې د ډیورن پر ذکر شته څیرمه هغه ځنګلونه دي چې ډیره برخه د خلکو لوري وهل سوي ده. دا دغه سیمې اوسیدونکو وایي چې د ځینو موسسو له لوري بد دي ځنګلونو د پالنې او ودې په پایله کې ډیر ځوانانو ته دندې هم رامنځته سي.
دا حقیقت دی رښتیا ده چې دغه پروژه کې چې موږ په سلګونه ځوانانو دلته ساک په دغه ځمکې مصرف شوی وي، مثال په اقتصاد کې ډیر لوی رول ولوبولو. دا کای موږ د خلک غوښته د اقتصاد ضعیف وو، مثال دې په پروژه په واده ان شاء الله ډېر حال کې دا چې افرا کانته چې نافقاب کې وصله او سلګونه کسون دلته مصروف دي په دغه پروژه کې لګیاوی.
په دغه ځنګلونو کې چې تازه د غزانو نیالګي شودل سوي دي، اړوند ځوانان وایي چې دوی هڅه کوي د نیالګیو ښه ساتنه وکړي. دغه ځوانان له ولایتي ادارې غواړي چې د ځنګلونو د وهلو په کله کې مخنیوي وکړي.
روزانه په ساحه کې ګرځو، هغه ونه چې تخریب سره مخ شوی وي نظارت وینکو د تخریب شوی ونو په خاطر نه بیرته نوی نیالګي کینو او فعلا اوس په کاري ساحه کې د ونو د شخبرای په مورد مصرف یو. هغه ونه چې وچه څنګه لري مونږ شخبره کوي د خاطر نه چې د خواده کی او ان شاء الله دنه مونږ ښه نظارت کوی.
وختنه مې د غنه هغه دوه چې باید هغه خلک چې زنګلینه ونه وای چې د کیم ویلور زنګلینه دی او کیم خلک چې والدی باید هغه خلک بیرته وکی چې هغه زنګلی کې ونه کینوي چې منطقه شناشي او هغه زنګلینه بیرته شناشي.
خو بل لورته د خوست د کرهنې ریاست چارواکي وایي چې هیڅ چاته د زنګلونو د وهلو اجازه نه ورکوي. دغه چارواکي زیاته وی چې د زنګلونو د احیا په برخه کې به روان کال تر پایه 200000 نیوي زر نیوي نیالګي هم کښېنوي.
د کرهنې وګړو لګول او ملدارۍ ریاست سره درې مؤسسې دي اغا کور کوي. غي جملې نو یو دی فیو برنامه دو چې په درو لسوالیو کې فعالیت کوي. ډیرې نلګي کې نوول شوې دي چې په څیر لساوا درې کول دی پورا په پلان کې تقریبا 2,90,000 زره نلګي په پلان کې وو. ډیرې کې نوول شوې دي او زنه به ان شاء الله په اټلون کې کې من دی منی په موسم کې پوتې نلګي کې نه ولای کیږي.
تر کوناډ او نورستان را ورسته خوست یو له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې په لوی شمیر ځنګلونه لري. خو هم په تیر او هم اوس د عامو خلکو له لوري دا ځنګلونه پرې او لوټل کیږي. د خوست ولایت اوسیدونکو وایي که د ځنګلونو پر غوونه کې پرشتنی ډول کار وسی د اقتصادي پیاوړتیا تر څنګ به د طبي آفتونو مخنیوي هم سوي وي. شمساریان، امریکا ژغ.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوولسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په مستقیمه توګه لیدلای هم شي.
نن ما خام د امریکا غک په سپینی خبري خبرونه کې د ملګرو ملتونو د دریمې مشورتي غونډې په اهمیت د ملمنو نظرونه اخلو. هیله ده چې په انټرنیټي پاڼو یو ګوري یا وایوري د نن آشنا